په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه له همدې شیبه پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې یوې امنیتي سرچینې منلې چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله څلور ملکیان وژل سوي دي. نن د شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان څلورویشتمه د جولای پنځلسمه. پیل له خبرونو کېږي. افغانستان حکومت وایي هڅه کوي د کابل په سرخی پله زندان کې تر کار لاندې 50 بستریز روغتون له تجهیزاتو برخمن کړي. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپل یوه سرتیری د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه تازه جزئیات خپاره کړي دي. د ایران ولسمشر وایي که واشنگتن پر دوی اقتصادي بندیزونه ختم کړي، ایران چمتو دی د امریکا له متحده ایالاتونو سره مذاکره وکړي. د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي د کابل په څرخی پله زندان کې تر کار لاندې 50 بستریز روغتون له وړ تجهیزاتو برخمن کړي. په سپیدر ماڼۍ کې د زندانونو د عالي شورا په پرانی غونډه کې چې مشري اجرایه رئیس عبدالله کوله، د زندانیانو پر ستونزو بحث وسو. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یو کمیسیون ته دنده وسپارل سوه.
بحث وشو چې څنګه کېدی شي هغه روغتون چې اوس په سرخی پله زندان کې شته فعال شي، او هغه 50 بستریزه روغتون باندې چې کار روان دی څنګه کېدی شي هغه ښه اکمال او تجهیز شي او په هغه نړیوالو معیارونو سره جوړ شي.
د سرخی پله زندانیان تل د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ د لازمو روغتیایي خدماتو له نشتوالي شکایت کوي. اجرایه ریاست وایي چې د سره سریب نړیوالې کمیټې پرون د زندانونو عالی شورا ته د څرخی پله او باګرام زندانونو په اړه خپل راپور وړاندې کړ، او په هغه کې د زندانیانو د دوسیو په څېړلو کې د ځنډ په اړه اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان په افغانستان کې د خپل یوه سرتیری د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه تازه جزئیات خپاره کړل. د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې 40 کلن جګړن جیمز راین سارتور د شنبې په ورځ په فاریاب کې د وسلولو په ډزو کې تر ټپي کېدو وروسته سا ورکړې ده. امریکایي رسنیو د پوځي مقاماتو په حواله دا هم ویلي چې جګړن جیمز په افغانستان او عراق کې هم خدمت کړی و. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي که واشنگتن پر دوی اقتصادي بندیزونه ختم کړي، ایران چمتو دی د امریکا له متحده ایالاتونو سره مذاکره وکړي. په همدې حال کې اروپایي رهبرانو د تهران او واشنگتن ترمنځ د روان کړکیچ د ختمولو لپاره د نویو خبرو غوښتنه وکړه. حسن روحانی پرون یکشنبه په خپل رسمي ویبسایټ کې لیکلي، تهران تیار دی د ټرمپ له ادارې سره خبرې وکړي، خو کدی خپل بندیزونه او بدماشي بنده کړي. د امریکا متحده ایالاتونه د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه تیر کال د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. د ټرمپ ادارې ویلي وو دغه تړون به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په څو کلونو کې اټومي وسله جوړه کړي. تهران په ځواب کې داسې اقدامات کړي چې د یورانیم غني کول له هغو حدودو واړوي چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل سوي وو. دا مسئله د دې سبب سوه چې امریکا د نورو بندیزونو خبرداری هم ورکړي. بریتانیا، فرانسه او جرمني دغه راز روسیا او چین لا هم په اټومي تړون کې پاتې دي. د روسیې پولیسو پرون د مسکو د انتخاباتو کمیسون له مرکز د باندې په لسګونو مظاهره چان ونیول. دغه کسان وروسته له هغې ونیول سول چې د اپوزیسون کاندیدانو وویل د شاري شورا له انتخاباتو د دوی د محرومولو له کبله د اعتراض په ډول تحسن کوي. پرون تر څو ساعته سوله ییز اعتراض وروسته پولیسو ګڼ کسان ماموریتونو ته بوتلل چې په هغوی کې د اپوزیسون کاندیدان هم شامل وو. یو حکومت ضد سازمان او وی ډی انفو چې د روسیې د پولیسو کړنې څاري ویلي چې 38 کسان نیول سوي، خو د مسکو پولیس وایي چې د نیول سوو شمیر تر 25 زیات دی. یوې اعتراض کوونکې ایکاترینا شورونکوا وویل خپلواک کاندیدان د مسکو د شاري شورا په انتخاباتو کې نه دي شامل سوي، موږ خبرونه تعقیبوو او تر انتخاباتو مخکې ډیر بد تاوتریخوالی ګورو. په پام کې ده دغه انتخابات په سپتمبر میاشت کې وسي. پرون په لسګونو کسان د انتخاباتو له دفتر د باندې راټول سوي وو او شعار یې ورکوه چې دا انتخابات نه بلکې درغلي ده. دوی غوښتنه درلوده چې دغه انتخابات دې عادلانه وي. او انګلستان د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام وګاټه. انګلستان او نیوزیلند پرون د لندن په لاردز لوبغالي کې د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام په پایلوبه کې له یو بل سره مخامخ شول. لومړی نیوزیلند په توپ وهنې کې سیال ټیم ته د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره د 242 منډو هدف ورکړ. که څه هم دغه مسابقه مساوي پای ته ورسېده، خو کله چې خبره سوپر اوور یا شپږ بالا اضافي لوبې ته ورسېده، د انګلستان ټیم وتوانېد چې بریا خپله کړي. انګلستان که څه هم د کرکټ بنسټګر ګڼل کیږي، خدای لومړی وار دی چې د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام ګټي. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام لوبې د انګلستان او ویلز په کوربهتوب د جون له 9 پیل شوې وې او تیره شپه پای ته ورسېدې. تاسو زادي رادیو ته واژیست. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اورید چې یوې امنیتي سرچینې منلې چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې 4 ملکیان هم په پوځي عملیاتو کې وژل سوي دي. د سولې ولسي حرکت وایي
هر ډله چې پر ملکي کسانو تیری کوي هغه که طالبان وي که افغان حکومت کار څوک وي دا د غندنې وړ ده. موږ یې غندو، مطلق یې غندو.
د خوست او غزني ځوانانو په هیواد کې د سولې د راتلو پر اهمیت خبرې وکړې.
موږ غواړو چې سوله دې وسي، باعزته سوله دې وسي، خبرې دې روښانه وي، د پردې تر شا دې خبرې نه وي، د افغانانو دې پټې نه وي، هر څه چې کوي باید ولس ته یې په ډاګه ووایي.
دا هم اورئ چې د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د ژوند امکانات یې محدود دي.
د انساني سرچینو دپاره چې کوم ضرورت دی په هغه کې نشته په قلندر کې، موږ ټول غوښتونکي یو.
په بهرنیو موضوعاتو کې اورئ چې په مسکو کې پرون په لسګونو مظاهره چان نیول سوي. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې خبرو.
کاروبار د کورونو هم خراب شوی دی. یو وخت کې یو 15 کوټې کور په 600 روپۍ په 200 روپۍ کرایه او اوس په 250 په 300 روپۍ کرایه ده.
تر اونۍ مو بجو نور مسایل هم څیو. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د حکومت یوې سرچینې ازادي رادیو ته منلې چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله 4 ملکیان وژل سوي دي. خو د ولایتي شورا یو غړی د وژل سوو ملکیانو شمېر 14 تنه شي. د میدان وردګ ولایت چارواکو پرون ویلي وو چې په عملیاتو کې د طالبانو د سرې قطعې 40 تنه غړي وژل سوي دي. تر دې مخکې په دایمیرداد ولسوالۍ کې د 4 کسانو وژل کېدو هم انتقادونه پارولي وو. د بشری حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ له حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې په میدان وردګ کې د تیرې اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. دغه ادارې د افغانستان کمانډوز واکونه په هغه حمله کې د 4 ملکیانو په وژنې تورن کړي دي. دغه حمله د تیرې دوشنبې او سه شنبې ترمنځ شپه کې په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک سوې وه. صفیب الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سولې د هڅو په اوج کې د جګړې د ښکېلو لوریو نښتو بیا هم له ملکیانو قرباني اخیستې. یوې معتبره حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د شنبې په شپه د افغان پوځیانو په عملیاتو کې 4 ملکیان وژل شوي. تر دې مخکې افغان حکومت په دې برید کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د وراوښتو په اړه څه نه وو ویلي. د میدان وردګ د والي ویاند محب الله شریفزی ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې برید کې د طالبانو د سرې قطعې 40 هغه جنګیالي وژل شوي وو چې په مهمو جګړو کې برخه اخیسته. په ټولنیزو شبکو کې د میدان وردګ د دغه برید ګڼې ویډیوګانې راوتلي او پکې ادعا کیږي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د میدان وردګ د ولایتي شورا غړي شریف الله هوتک د یک شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل 14 ملکیان وژل شوي. سره دی چې دواړه لوري هم طالبان او هم حکومت په وار وار د بشرپاله سازمانونو، سوله غوښتونکو ډلو او ملګرو ملتونو له لوري په جګړو کې د ملکانو د ژوند خوندیتوب ته هڅول شوي، خو بیا هم جنگ له ملکانو قرباني اخلي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست بیګال ازادي راډیو سره د میدان وردګ د جګړو د پیښې په تړاو وغږید او وی ویل چې د جګړې ښکېلې خواوې له یو بل سره زور آزمایي او ټول تاوان ملکان پرې کوي.
هر ډله چې پر ملکی کسانو تیری کوي هغه که طالبان وي که افغان حکومت وي که امریکا وي، کار څوک وي دا د غندنې وړ ده. موږ یې غندو، مطلق یې غندو. افغان حکومت هم زور آزمایي، چاپي وي، هوایي بریدونه کوي. طالبان هم زور آزمایي، ځانمرګي بریدونه کوي او ځمکني ماینونه ښخوي، هغه بیا چاودنې کوي او جګړې روانې دي. خو له بده مرغه د دوی دغه زور چې سره ازمایي یوازې یوازې افغانانو ته په زیان تمامېږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې د 2019 کال په لومړیو 4 میاشتو کې 1300 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یماموتو تیر میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې ملکانو ته د طالبانو لخوا د پیښ خطر د یادولو ترڅنګ د هغو حکومتي عملیاتو په اړه هم اندېښنه ښوولې وه چې د ملکانو ژوند پکې ګواښل کیږي.
increasing harm
زه هم دراز د پلاتون کو عملیاتو په نتیجه کې ملکانو ته د مرګ په شمول د زیاتیدونکو خطر او هم له بشري حقوقو د سرغړونې په اړه اندیښمن يم. یو اربیا په دغه عملیاتو کې د لازیات شفافیت او مسولیت منلو په ضرورت باندې ټینګار کوم.
Surrounding these operations.
د افغانستان حکومت که څه هم د میدان وردګ په جګړو کې د خپل وروستي عملیاتو په اړه لا وضاحت نه دی ورکړی، خو مخکې څو واره ویلي و چې وسلوال مخالفین له ملکانو د سپر په توګه کار اخلي او ځینې وخت د بریدونو په نتیجه کې ملکانو ته مرګ ژوبله اوړي. یو پخوانی افغان جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې افغان پوځیان په عملیاتو کې له پوره دقت کار نه اخلي او په نتیجه کې ملکان ژوبلوي.
هغه ځای کې چې واده هدف دی هغه څوک بمامو نه ولي، هغه څوک په افغانو نه ولي. د هغې دپاره مخصوص عضله ده چې هغه پیاده سله ده، کماندوي سله ده. دوی د دوو نفره دپاره یو کلی ورانوي او بیا څنګ دې کې خپل اهداف اکثرا ترې غلطېږي. دپاره دې چې دوی د کشفي او استخباراتي معلوماتونه ډېر ضعیف.
طالبانو ویلي په جګړو کې یوازې ملکانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د یکشنبې په ماښام په یو بیان کې حکومتي پوځیان تورن کړي چې د سولې د هڅو په دوام د ملکانو د خوندیتوب ژمنې ماتې کړي. طالبانو داسې وخت حکومت د ملکانو په وژنې تورن کړی چې وړ مورس په بادغیس او تر هغه مخکې تیرونې په غزنی او له هغه لږ مخکې په کابل کې د دې ډلې په ډله ییزو او بمی بریدونو کې یو شمېر ملکان مړه او ټپیان شول.
ومردل چې یو سرچینه وایي چې د میدان وردګ ولایت په جګړو ولسوالۍ کې د عملیاتو له کبله څلور ملکیان وژل سوي، خو د ولایتي شورا یو غړی د غشمیر څوار لستنه شي. د میدان وردګ چارواکو ویلي و چې په دغه عملیاتو کې د طالبانو د سری قطې شل غړي وژل سوي دي. په اصل کې چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو پیښې کیږي، د سولې هڅې هم په دې وروستیو کې چټکې سوي دي. د غزنی او خوست ځوانانو په هیواد کې د سولې د راتلو پر اهمیت خبرې وکړې. دوی د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د پخلاینې پر اهمیت او د سولې د راتلو په صورت کې د پرمختګ پر امکاناتو بحث وکړ. حبیب الرحمن تاثیر او نور تفصیل.
په غزنی کې کلیوال ملګری ټولنې د یکشنبې په ورځ د خوست له یو شمېر ځوانانو سره د سولې په تړاو د ویډیو یې لینک له لارې ګډه غونډه وکړه. په غونډه کې څو تنو ګډونوالو د سولې په ټینګښت، د سولې په روان بهیر، د روانې جګړې په زیانونو او له وسلوالو طالبانو سره له سولې کولو څخه وروسته په افغانستان کې د نوې جګړې په اندېښنو رڼا واچوله.
سوله ډیر مهمه ده، موږ غواړو چې پوار کم سره یې نور جنگ نستړي او غواړو سوله راسي.
د یو ویل ک په افغانستان کې یوازې له وسلوالو طالبانو سره سوله کیږي او بیا په دغه هیواد کې نوې جګړه پیلېږي، دا هیڅ چاته د منلو نه ده. د یاد ټولنې رئیس وایي په دغه غونډه کې پر دې هم بحث وسو چې افغانان داسې سولې غوښتونکي نه دي چې د دوی تاریخي جغرافیې شتمنیو او قومي یووالي ته پکې زیان رسیږي. عبدالباری حمیدی له غونډې څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل،
موږ غواړو چې سوله دیوسې با عزت سوله دیوسې خبرې دی روښانه وي، د پردې تر شا دی خبرې نه وي، د افغانانو دی پټې نه وي. هر څه چې کوي باید ولسته یې پډا ګوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د سولې خبرې تر بل هر وخت ګړندۍ سوي دي. د یاد ټولنې پخوانی مشر شاعر، لیکوال او ژباړن انعام الله ګوهر وایي دا ډول غونډې ډېرې مثبتې پایلې لري. ازادي راډیو ته یې وویل، که خلک سوله ونه غواړي، خلک غږ پورته نه کړي او خلک د سولې طرحې وړاندې نه کړي، همداسې به دغه جګړه چې د دوی کور، کلي او وطن ته راغلي روانه وي.
داسې ورته غونډې او ډایلوګونه او د ځوانانو ترمنځ کانفرنسونه یا مخامخ یا د انټرنیټ له لارې دا ډېرې مثبتې پایلې لري.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې کلیوال ملګري ټولنې د ډېری نورو ادبي، فرهنګي، سیاسي، ټولنیزو او هر اړخیزو فعالیتونو تر څنګ د ولایتونو له ځوانانو سره د ورته موضوعاتو سربیره د ځوانانو په ستونزو، تعلیم، یووالي او ځینو نورو موضوعاتو په هیواد کې او له هیواد څخه د باندې د ځینو سیاسي څیرو، پوهانو، مذهبي سکالرانو او نورو وړ شخصیتونو سره د ویډیو یې لینک له لارې وخت په وخت غونډې او سمینارونه دایر کړي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به اسمت سروان راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د هند اکانومیک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت پر اساس په یو راپور کې ویلي چې هند به احتمالا د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. ورسپانه لیکي د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته ویلي چې هند به له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو سره سره د طالبانو، پاکستان او چین د نفوذ د کمیدو لپاره له افغانستان سره مالی او نورو مرستو ته دوام ورکړي. اکانومیک ټایمز لیکلی د امریکا دفاع وزارت د خپل هیواد کانګرس ته په یو راپور کې ویلي چې که د افغانستان امنیتي وضعیت لا خراب شي، ممکن له دې هیواد سره د هند مرستو په وړاندې خنډ پیښ شي. د پینټاګون په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو په صورت کې هند شاید افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي، څو له دې لارې په دې هیواد کې د طالبانو، پاکستانیانو او چینایانو د نفوذ د محدودولو هڅه وکړي. د امریکا د دفاع وزارت راپور همداراز وایي چې هند داسې باثبات افغانستان غواړي چې هغه تیرورستان پکې ځالی جوړی نه کړی شي چې د هند ګټې ګواښي او له پاکستان سره نږدې اړیکې لري. هند وایي چې د لشکرې طیبه په شمول یو شمیر کشمیري ډلې په پاکستان کې مرکزونه لري او له هغه ځایه په هندي کشمیر کې د حملو لپاره کار اخلي، خو پاکستان د هند تورونه ردوي. ځینو هندي چارواکو په وروستیو کې ادعا وکړه چې پاکستان هڅه کوي چې دغو ډلو ته چې د حملو اصلي هدف هند دی د افغانستان په خاوره کې مرکزونه جوړ کړي. هند افغانستان ته د خپل یوه مهم او ستراتیژیک دوست په سترګه ګوري. د هیواد په وروستیو څو کلونو کې افغانستان ته اته روسي MI-15 هلیکوپترونه ورکړي دي، خو د پینټاګون په راپور کې ویل شوي چې افغانستان ته د هند اکثر مرستې د بشري چارو، زیربنایي پروژو او اقتصادي پروژو په برخو کې دي. هند له 2002 میلادي کال را په دې خوا له افغانستان سره د څه باندې $4 میلیارد مرسته کړې ده. په بادغیس کې د شنبې په ورځ پر یوه هوټل د طالبانو د حملې په افغانستان کې د یوه امریکایي پوځي د وژل کېدو او د یوه افغان ژورنالیست د وژل کېدو په اړه هم ګډو ورځپاڼو مطالب خپاره کړي دي. چارلوټ ابزرور ورځپاڼې په پکتیا ولایت کې د افغان رادیو ژورنالیست نادرشاه صاحبزاده په اړه لیکلي چې د نوموړي مړی د شنبې په ورځ په ګردیز کې وموندل شو. ورځپاڼه وایي که څه هم د صاحبزاده د وژلو مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په افغانستان کې طالبان او داعش ډېر ځلي پر خبریالانو حملې کوي. ورځپاڼې په نیویارک کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په قول ویلي دي چې افغانستان د ژورنالیستانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خونړی هیواد دی او تیر کال په افغانستان کې 14 ژورنالیستان د خپل کار په ارتباط ووژل شول.
د خوست د قلندر ولسوالي اوسیدونکو وایي چې افغان حکومت په تیرو 13 کلونو کې د غسیمې ته پاملرنه نه ده کړې او دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي حاضر دي له حکومت سره د پروژو په عملي کېدو کې په امنیتي برخه کې همکاري وکړي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د خوست د قلندر ولسوالي اوسیدونکو وایي چې ډیری خلک د څښاک پاکي اوبه نه لري، ځمکه د سیلابونو او خورونو له ګواښ سره مخامخ دي. نه یې د روغتیايي کلینیک تشکیل پوره دی او نه پکې دوا درمل شته. د قلندر ولسوالي اوسیدونکو وایي په خو بازای چارواکو په دې سیمه کې ناامنی پلمه کوله، خو اوس خلک حاضر شوي چې د سړک د امنیت په شان د نورو ټولګټو پروژو په پلي کېدو کې هم مرسته وکړي. د قلندر یو قومي مشر حاجی سلطان ایوبی ازادي رادیو ته وویل
د قلندر د ولسوالي راتلونکو غوښتنو سره بندونه دي، سړک کې کول دي په دې پوسغه پروژې چې مطلب دې کار منځکه کې چې دې مطلب دې ضرورتونه پوره کوي نه هغه پروژې دي، زراعتي پروژې او د دې پر کلینیکونه دي، صحیح وبې دي، یعنی د انساني سرچینو د پروژې کوم ضرورت په هغه کې نشته. په قلندر کې موږ ټول غوښتنې کوي.
د سید کمال په نوم د قلندر ولسوالۍ یو بل قومي مخور هم په ورته توګه وایي
سړی چې مری شي چې قلندر نه تر سوي خوست نه د علاقات ولوي کې څه نو اوس دوی غواړي چې کلینیک مخته جوړ شي، بندونه جوړ شي، سړک جوړ شي او مشکل مشکل چې دوی لري دوی ته حل شي.
د حاجی عبدالولی په نوم یو اوسیدونکی بیا په قلندر کې بیکاری د مهمو ستونزو څخه ګڼي.
خلک مې بیکور دي، ځوانان مې بیکور دي، د بیکورۍ د وجې په مرزوم لګیا دي والا چهره ونی تقریبونه ورته پیدا شو. د بیکورۍ د وجې نشو ته مخه کوي، د درادو د درې سیند د سیند په غوړه مې د غمځکه لرونو د غمځکه د پوره کمی ته وړې پروژې ونوي شي، مثلا پرمونه ونوي شي، زراعتي خونه ونوي شي، سړې خونه ونوي شي، د خلکو کې مصرفي کې ان شاء الله خدای کی دیبو مخاخوی دولت سره همکار
د قلندر ولسوالۍ چارواکي د سیمهوال ستونزې پر ځای ګڼي او وایي چې په دې وروستیو کې د یادو ستونزو د حلولو لپاره هڅې پیل شوي دي. د قلندر ولسوال ګلاب منګل ویل
مختلفو برخو کې خلک مشکلات لري. قلندر او مساخل ولسوالۍ چې د وروسته کوته ولسوالۍ دي لپاره لکه څه رقم چې لازمه ده په هغه رقم کار نه دی شوی. هغه سروې مې کړي دي لکه شنې خونه شوې پرمونه شول بعضې نور مسایل دي تر اوسه نشته نه دی ورته شوي.
بل لوري ته خوست والی محمد حلیم فدایی وایي چې په قلندر کې د ښوونځیو او روغتیا په برخو کې د خدمتونو وړاندې کول د دوی په لومړیتوبونو کې دي.
هم برنامې شته هم پروګرامونه شته هم ورته توجه شته. قلندر ولسوالۍ چې کوم هغه اړتیاوې دي چې حداقل له دوی سره د فقر په کمولو کې مرسته کوي انشاءالله هغه به موږ لرې کوو.
یاد دیوی قلندر د خوست شمال لوري ته په نسبتا ناامن ولسوالۍ کې راځي چې په دې وروستیو کې هغه سیمې ته د عمومي سړک د جوړولو چارې پیل شوې دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. په مسکو کې پرون لسګونه مظاهره چان نیول سوی دي. مظاهره د مسکو د شاري شورا د انتخاباتو له نوم لړ څخه د اپوزیسیون د کاندیدانو د لری کېدو په اعتراض کې سوی وي. په نیول سو کې ځینې کاندیدان هم شامل دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله نور تفصیل له صفی الله ستانیک زین اوري.
د مسکو پولیسو د روسیې د انتخاباتو د کمیسون مخته څه باندې 15 تنه مظاهرچیان نیولی دي. دا کسان ورسره له هغه نیول شوي چې د اپوزیسیون کاندیدانو د ښاري شورا د ټاکنو له لیسته تر لری کېدو وروسته د پرلت هوډ درلود. د اپوزیسیون کاندیدان ایلیا یاشین، لیوبوف سوبول او یولیا ګالامینا پرون تر سولیزو مظاهرو څو ساعت وروسته نیول شوي. شاوخوا زر تنو په دې مظاهرو کې ګډون درلود. دوی د انتخاباتو کمیسون مخې ته پر راټولېدو شعار ورکاو چې دا انتخابات نه دي او درغلې دي او موږ یې نه غواړو.
Наш город! Это наш город! Это наш город!
لیوبوف سوبول مخکې لدې چې ونیول شي د مظاهرو پر مهال وویل انتخابات نه دي درغلې دي. دا وایي هغوی زموږ انتخابات غلا کوي، لموږ راتلونکي غلا کوي. زه باوري یم چې دا کار د موسکو د ښاروال سرګي سیمونوویچ سوبیانین په مخامخ دستور شوی. لیوبوف سوبول له مظاهرچانو وغوښتل تر هغو د انتخاباتو کمیسون مخته ورټول وي چې د دې ادارې مشر د اپوزیسیون له کاندیدانو سره خبرې نه وي کړي. د موسکو د ښاري شورا خبات د سپتمبر په میاشت کې تر سره کیږي. اخو د اپوزیسیون مشوره مشر الکسی ناوالنی چې د پنځمې پورز له کورنۍ نظربند هم خوشی شوی او په پرونی مظاهرو کې نه لیدل کېده. د اپوزیسیون کاندیدان غواړي چې نمونه د ټاکنو په لیست کې بیرته شامل شي. دوی پرون ټوله ورځ د انتخاباتو د کمیسون له مشر والنتین ګوربونوف سره د لیدلو غوښتنه کوله. د انتخاباتو د کمیسون رئیس والنتین ګوربونوف چې له 15 کلونو راهیسې انتخابات ساري انکار کړی چې د انتخاباتو کمیسون د چا نوم په غیر عادلانه توګه حذف کړی وي.
په خبرونه کې نور مسایل هم تعقیبوو. خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي د کابل په ترخی پله زندان کې تر کار لاندې 500 بستریز روغتون له وړ تجهیزاتو برخمن کړي. په سپیدر ماڼۍ کې د زندانونو د عالي شورا پرانی غونډه کې چې مشر یې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله کوله د زندانیانو پر ستونزو بحث وسو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان په افغانستان کې د خپل یوه سرتیری د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات خپاره کړل. دغه سرتیری تیره شنبه په فاریاب کې ټپي سوی و چې وروسته یې سا ورکړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي که واشنگټن پر دوی اقتصادي بندیزونه ختم کړي، ایران چمتو دی د امریکا له متحده ایالاتونو سره مذاکره وکړي. د روسیې پولیسو پرون د مسکو د انتخاباتو کمیسون له مرکز د باندې په لسګونو مظاهرچیان ونیول. انګلستان د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام وګاټه.
دا ژوند رنگونه
نومره
راته وای په څه کار بوختی؟
زما نوم عبدالواسی او آزاد کاروبار کوم.
آزاد کاروبار کی څه راځي؟
تجارت معاملې د آزاد کاروبار څه کوي؟ موټر خرید فروش راځي، کورو خرید فروش راځي.
نه هر کار چې درته پیدا شو هغه
آزاد کار خو آزاد لاس دی، آزادي آزاد کاروبار کوي.
په کوم ځنګړي برخه کې مزد کړی نه دی؟
دولس کال مکتب بلې نور اضافه لدین کوم مزد کړی نه دی کړنو په
وخت. اوس څنګه اوسم کاروبار څنګه دی؟ اوس کوم کار مختوړي؟
کله ته په سلو کې 80% کاروبار خراب شو، 20% کاروبار دی ته څه خدانو
د کورونا د اخیستلو د اجارې
د لپخونه تقریبا یو څلور کال مخکې نه د وسري څلور کال کاروبار د کورونو هم خراب شوی دی. یو وخت کې یو 15 کوټي کور په 600 روپۍ په 200 روپۍ کرایه او اوس په 250 په 300 روپۍ کرایه ده. څلور کوټي کور په 650 روپۍ کرایه اوس په 250 200 روپۍ کور کرایه ده. نو قیمتونو هر څه هم د فرق کړی د مونږ ته څومره کور په قیمت خرڅ کوم خپل کمیشن اخلو خپل اخلو مونږ ته
کوم یعنی کاردان خرڅ کی قیمت خرڅ تاسو کمیشن
مونږ کاروبار د نه د کارزان خرڅیږي خو تبان د مونږ کمیشن کمیږي او کپورته خرڅیږي خو تبان د مونږ کمیشن پورته کیږي. هم لباینه اخستل کیږي، هم مشتری نه اخستل کیږي، هم کرای نیون کنه اخستل کیږي، هم کرای ورکون کنه اخستل کیږي.
د خلکو ژوند چاري اسانه کړي دي دغه معاملات او رهنما کنه
او دا واځي خبره ده چې رهنما معاملات د جانبین مقابل کې ډیر سہولت راوستي. یو کس کور ته ارتیلری ولې کور نه سي پیدا کولای، رهنما ته مراجعه کور پیدا کوي، یو څوک خپل کور په کرای ورکې نه سي پیدا کولای.
پدې کې چې ګټه لاسته راوړي یا آیت چې لاسته راوړي هغه په کور کې لګوي، په کور په مصرف کنه اسپم کوي.
دا اوسنی شرایط کې دومره پیدا کو چې موږ خپل د دکان کرای ورکړو، مالیه ورکړو او د خپل د کور خرڅ کو کې دیسب کې باقی هم سو
کور کې څو نفر دي څومره تاسو یوازې کار کوي بل څوک هم شته چې کار
مو خو طبعا ورونو سره په کور کې مشترکان وسیګو او
د معاملات رهنما چې څو جوړی کنه په دې کې لوی ستونزې څه دي چې خلک ډیر کله باور نشي کولای په بي رهنما باندې یا خریدار یا هم هغه څوک چې خپل کور ورته سپاري؟
او زیاتره رهنما خلکو سره وادي کوي په خپل وعده باندې صادق نه وي. رهنما یوازې نه سرمایه دغه اعتماد ده، سي اعتمادونه لري هغه رهنما نه ده. ځینې خلک دي یو نفر بیانات لري اخلي سي کور در کوم 1500 یا 1000 ډالر بیانات در کوم، هغه بیانات سي کله یا معامله نه ورته کوي یا بیانات کورته ورکي یا بیانات په خپل وخت سره نه ورکي یا د کرایې تر وخت یا کرایې په خپل وخت سره نه ورکي. نو ځینې خلک پدې کې په ځینو رهنماګانو باندې بې اعتماد شوی دي.
ډیر مننه، خوشاله اوسه.
خدای تاسو رخه وکړي، ژوندۍ اوسه.
د نړۍ په ساده تر ټولو زیات سره زره د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی. نور لیسمت ساروان
د سره زره د نړیوال شورا له ورستي فهرست سره سم د نړۍ په هیوادونو کې تر ټولو زیات سره زره د امریکا متحده ایالاتونه لري. امریکا په تیرو لسو کلونو کې چې د نړۍ د هیوادونو د سرو زرو د زیرمو اندازه اعلانیږي تل لومړی مقام لرلی دی. د دې هیواد د سرو زرو اندازه څه باندې 8000 ټنه ده چې د سرو زرو د زیرمې تر دوهم ستر هیواد دوه برابره ډیره ده. دوهم مقام د جرمنی دی. جرمنی 3300 ټنه سرو زر لري. د ایتالیا د سرو زرو اندازه څه باندې 425 ټنه ده. څلورم مقام د فرانسې دی چې د سرو زرو د زیرمې اندازې څه باندې 416 ټنو ته رسیږي. روسیا په دې فهرست کې د سرو زرو د اندازې لپاره 5 مقام لري. د روسیې مرکزی بانک په تیرو شپږو کلونو کې د خپلو سرو زرو زیرمه پراخه کړې ده او یوازې په 2018 میلادي کال کې 240 ټنه سره زر رانیول او تر چین د خپلو سرو زرو زیرمه واړوله. له روسیې وروسته له شپږم تر لسم مقامه په ترتیب د چین، سویس، جاپان، هالند او هند دی. په اسلامي او عربي هیوادونو کې تر ټولو ډیر سره زر سعودي عربستان لري. د سعودي عربستان د سرو زرو زیرمه 323 ټنو ته رسیږي. د اندازې سرو زرو سعودي عربستان ته د سرو زرو د زیرمې د لرلو لپاره په نړۍ کې شپاړسم مقام ورکړی دی.
ګڼ اوریدونکو اسمیسونه راستولې دي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د جنگ لشکیل خو څخه مهیله ده چې د ملکی وګړو ژوند ته لومړیتوب ورکړي. جرار له پارونه د جنگ پر مهال باید حکومت او طالبان د ملکی وګړو ژوند ته پوره پام وکړي او ملکیان دي نه وژني. ډاکټر عبدالوکیل له هلمند لیکي محترم خلیلزاد وړاندیز کوم چې د افغان ولس د غلطولو کوشش نه کوي، ګڼي بعد یې پایله به ولري. مینوال سالی لیکلي چې په کندهار کې د پولیسو پخوانی سرباز دی، د لیکلي چې وسلوال طالبان چې د شپې لخوا له لیزري ټوپک څخه استفاده کوي، نو حکومت باید پوستو ته روشاندازونه ورکړي تر څو د دوی لیزر د روشنایي له کبله فعالیت ونه کړي. شفی جان زادرن د خوست له نادرشاه کوټ ولسوالۍ څخه په خپل سیمه کې لیکلي، دلته زورواکو مهم ځایونه او پارکونه د 500 او حتی 80 کلونو په قرارداد لاندې کړي دي. دغه راز ولی الله د زابل له مرکز کلات څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي، په خرواریانو سیمه کې له زیات مودې راهیسې افغان بي سیم شبکه سم فعالیت نه کوي چې دې مسالې ولسي خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. اوریدونکو په څو سیمېسونو کې د دې ستونزې د حل غوښتنه کړې ده. سیاسي ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه